څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. سلامونه. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه ملګرو ملتو په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کلکه غوښتي دي چې هغه بندیزونه لرې کړي چې ښځې او نجونې له اساسي حقونو څخه محروموي. د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو په بیان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبایو په وینا راغلي دي چې په افغانستان کې ملګرو ملتونه له افغان ښځو او نجونو سره خپل بشپړ پیوستون ښکاره کوي او په تدریجي ډول له ټولنیز ژوند څخه د دوی د ګوښه کېدو غندنه کوي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد پرته لدی چې د مارچ اتمی د ښځو نړیوالې ورځې ته اشاره وکړي، نن په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د اسلامي قانون او افغاني ټولنې له کلتور او دودونو سره سم د افغان ښځو اساسي حقونه خوندي شوي دي. ملګرو ملتونو په دې بیان کې په خپل بیان کې پر ټولو هیوادونو شخ کړي چې د افغان ښځو د ژغونو د پیاوړتیا، د هغوی د مقاومت، مشرتابه او راتلونکي په برخو کې پانګونه وکړي او عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا له افغان کډوالو چې د ای سی سی کارتونه لري غوښتي چې د روانې میاشتې تر اخره له پاکستان ووځي. د وزارت په هغه خبر پاڼه کې چې پرون جمعه یې خبره کړه، خبرداری ورکړی دی که چېرته دا کډوال په خوښه ونوځي د اپریل میاشتې له پیله به یې په جبري توګه ایستل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج پاړه خپل خبرداري په داسې حال کې تکراروي چې وړ مورز یو سلنوي افغان کډوال د پلازمینه اسلام آباد په ګډون په یو شمېر شارونو کې نیول شوی دی. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول پیل کړي چې د دوی په ټکیو په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د قانوني اسنادو د درلودو سربیره د پولیسو لخوا نیول کیږي او ځورول کیږي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې وغړي رامي عبدالرحمن ریټرز ارانستنن وویل چې د تیرو دوه ورځو په ترڅ کې د سوریه امنیتي ځواکونو او د هغوی ملاتړیو تر 340 ډیر ملکیان وشلې دي. رامي عبدالرحمن زیاتوي چې د دې ملکیانو اکثریت علویان دي. د سوریه دولتي رسنۍ د پنځشنبه په ورځ د کورنیو چارو د وزارت په وینا ویلي چې د اسد د رژیم د وسلوالو پر ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په انفرادي ډول سرغړونې شوې دي او په دې برخه کې به تحقیقات وشي. رویټرز افغان سرګندوي چې په خپلواکه توګه د دې راپورونو پخلی نشي کولی. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن له نړیوالو وغوښتل پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. ولودمیر زلنسکی دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې پر اوکراین د روسیې ځواکونو د تازه بریتونو له امله لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د اوکراین د بیړنیو چارو د ادارو په وینا روسیې ځواکونو تیره شپه د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک سیمې په مرکز دوبرو پیلیا کې یو لسنه ووشل او ډیر شنوري ټپیان کړل. اوکراینی پوځیانو بیا وویل چې نن سهار وختي د بوګو دی خیف په ښار کې د ډرون الوتکو د برید له امله درې تنه ووشل شوي او و نور ټپیان شوي دي. د اوکراینی پوځیانو په وینا روسي ځواکونو پر بود ګودی خیف ښار دوه توغندي او د ډرون 155 حمله وکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده.
دا ورځ د دې لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېر توجه وشي په داسې حال کې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما پر طالبانو غږ کړی دی چې د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ورکړي. یو شمېر افغان ښځینه فعالانې بیا د خپلو حقونو په خاطر پر نړیوالو غږ کوي.
د افغانستان د خورو سره باید د نړۍ ښځو ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
ځینې فعالانې بیا د جمهوري نظام پر مهال له شویو مرستو شکایت لري.
د افغانستان ته ډېرې زیاتې مرستې وشولې. خو متاسفانه چې زموږ د تعجز او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی نو دا د سرکړو لاسرسی کړی دی.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري.
په اسلام آباد اور پنڈے کی د دوی ورځ شورای سره تر یو سل نیوی زیات کسان نیول شوی دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د طالبانو له حکومت غواړي چې پر افغان ښځو د هغه محدودیتونه لري کړي چې په خبره دوی له خپلو بنسټیزو حقونو محرومي کړي دي. یوناما دا غوښتنه نن په یو خبر پاڼه کې کړې. بلخوا یو شمېر افغان ښځې وایي د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ د ښځو نړیواله ورځ د دوی حقونو د تامینولو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره ستر فرصت وبلل شي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا ویلي چې افغان ښځو د خپل ژوند په بیه د خپل حقوقو لپاره مبارزه او اعتراضونو ته دوام ورکړي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یوناما د افغان ښځو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې پر دوی د لګول شوي بندیزونه لري کړي. یوناما د شنبه په ورځ د مارچ په اتمه د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د بندیزونو ښځې له هر ډول بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي. یوناما د دغې ادارې د مشر روزا اوتانبایوا په حواله بیان کې ویلي چې افغان ښځې له فوق العاده ننګونو سره مخ او په ټکو دوی له دې ستونزو سربیره د ټولنې په مختلفو برخو کې مهم رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې یوناما نړۍ ته د افغانستان په اړه ناسم معلومات رسوي. خو نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ افغان میرمنې په داسې وخت کې نمانځي چې یو شمېر په بېلابېلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه کوي او میلیونونه نورې بیا پرې د لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو له امله اقتصادي او بشري ستونزو کې په چوپتیا کې ژوند تیروي. په افغانستان دننه او بهر یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان او مترزان وایي په هر ډول شرایطو کې به خپل مبارزو ته دوام ورکوي. له دې ډلې په کابل کې میشتي د مترزو ښځو د ډلې یوې غړې لیمې اميري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان ښځو د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي او مترزې ښځې هغه ښځې چې دوی واقعا په دې سختو شرایطو کې چې دوی ژوند د خطر سره دی، د دوی کورنۍ د خطر سره دي، دغه مترزې ښځې بیا هم خپل غږ پورته کوي. موږ مترزې ښځې ویاړ کوو چې هر څومره شرایط سخت شي نو موږ به خپل غږ پورته کوو او موږ به خپل غږ تر نړیوال پورې رسوو. د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځې ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي، هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
که څه هم په افغانستان کې د ننه مترزو میرمنو پرته له دې چې په واټونو راووزي په بېلابېلو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی او دغه راز له افغانستانه بهر بیا دوی د نړیوالو د پام د راجلبولو لپاره بېلابېلې ناستې ترسره کړې دي. په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې او د مترزو ښځو ډلې بلې غړې روقیه سایی هم د مارچ په اتمه ازادي راډیو ته وویل:
ما در آستانه 8 مارچ قرار داریم، در حالی از روز تجلیل میشه که
د مارچ اتمه داسې وخت ده چې افغان ښځې په بدتره حالت کې ژوند کوي او هیواد یې افغانستان ورته په زندان بدل شوی. اوس چې هلته هر ښځه د اعتراض غږ پورته کړي، له شکنجې، زندان، ځپنې، سپکاوي او آن وژلو سره مخ کیږي. له نړیوالو مو غوښتنه دا ده چې د افغان ښځو د وضعیت بدلون لپاره عملي پایلې ورکوونکې ناستې وکړي. په تېرو څلورو کلونو کې هیڅ ناستې او خبرو کومه ګټه نه ده کړې او ورځ بلې ته د طالبانو لخوا
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون جمعه د مارچ په 1 په خپل ویبپاڼه خپور کړی بیان کې ویلي چې افغان ښځو لستر ننګونو سربیره د خپل ژوند په قیمت د خپل برخلیک لپاره اعتراضونه تنظیموي او په ټکو یې د طالبانو جنایتونه برملا کوي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس نړیواله ټولنه او قضایي ارګانونه باید د طالبانو د حساب ورکونې قانوني پروسه پر مخ بوزي او په ټکو یې باید دغه سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. له دې سره د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د مارچ په مخور کړي بیان کې ټینګار کړی چې د افغان ښځو د حقونو د تامین ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت پر بنسټ د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په د هیواد لبیا ځلې واک ټینګولو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
د مارچ اتمه څرنګه د ښځو نړیواله ورځ وټاکل شوه؟ د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په تیرې څه باندې وی پیړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې د بدلونونو لنډ تاریخ پور کړی دی. د دې تاریخ له مخې د ښځو لومړۍ نړیواله ورځ د 1909 کال د فبروري په 28مه د امریکا په متحده ایالاتونو کې ولمانځل شوه. د هغه وخت سوسیالیست ګوند دا ورځ د 1908 کال د نیویارک د احتساب کوونکو ښځینه کارګرانو د درناوي لپاره وقف کړه. په 1910 کال کې سوسیالیست نړیوال ګوند د ډنمارک په کوپنهاګن کې په یو غونډه کې د ښځو نړیواله ورځ تاسیس کړه. د دې ورځې د نومولو دلیل په ټوله نړۍ کې د ښځو یووالی او پیوستون و ترڅو د دوی تر پښو لاندې شوي حقونه ترلاسه کړي. دا انتخاب د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لخوا ومنل شو، مګر کومه ځانګړې نیټه یې اعلان نه شوه. د کوپنهاګن کانفرنس په پایله کې د اتریش، ډنمارک، جرمني او سویس هیوادونو په 1911 کال کې د مارچ 19 د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځله او په میلیونونو ښځو او نارینهو په لاریونونو کې برخه واخیسته. د رای ورکولو او سیاسي دفتر لپاره د نوماندۍ حق سربیره ګډونوالو د ښځو د کار کولو حق، تخنیکي او مسلکي روزنه او په کارځای کې د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ښځو نړیواله ورځ هم د جګړې پر ضد د اعتراض لپاره یو پلیټفارم شو. د سولیز غورځنګ په جریان کې روسي ښځو د فبروري په لومړۍ یکشنبه د ښځو ورځ ولمانځله، خو د اروپا په مختلفو برخو کې دا ورځ د مارچ په 8 یا له هغه څخه مخکې او وروسته ورځو کې ولمانځل شوه. ملګرو ملتونو په 1975 کال کې د مارچ په 8 د ښځو نړیواله ورځ لمانځل پیل کړل، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په دسمبر 1992 کې اعلان وکړ چې غړي هیوادونه کولی شي د ښځو نړیواله ورځ او د سولې نړیواله ورځ د خپلو کلتوري او ټولنیزو شرایطو سره سم په مختلفو ورځو کې ولمانځي. د ښځو نړیواله ورځ د هغو لاسته راوړنو یادونه کوي چې په تیرو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې د مساوي سیاسي، ټولنیز او اقتصادي مقام ترلاسه کولو لپاره کړي دي. دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې د رخصتۍ په توګه پیژندل کیږي او د هغو ښځو د لمانځلو لپاره د یو فرصت په توګه کارول کیږي چې مساوات غوښتونکي دي او په بیلابیلو ټولنیزو او سیاسي برخو کې فعال دي. د مارچ د 8 یعنی د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو په خبرونه کې وړاندې نور مطالب هم له تاسو سره شریکو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو ملاتړ ډلوي په پلازمینه اسلام آباد کې پولیسو پولیسکونو افغان کډوال نیولې دي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي ډېرې د کډوال د قانوني پړاوونو له بشپړولو پرته نیول شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال وایي د استوګنې د قانوني اسنادو له درلودو سره سره هم نیول کیږي او ځورول کیږي. او به داس پښمه راپور لري.
پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او له دغه هېواد یې د شړلو بهیر په چټکېدو سره د پناه غوښتونکو لپاره د ګډ اقدام کمیټې په نوم د افغان کډوالو د حقونو یوې ملاتړې ډلې ویلي چې د پاکستان پولیسو لږ تر لږه 190 افغانان د دې هېواد په پلازمېنه اسلام آباد کې نیولې دي. دغه کمیټې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 6 په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د نیول شویو افغانانو ویډیوګانې خپرې کړې او ویلي دي چې دوی د اسلام آباد په حاجی کمپ کې ساتل کیږي. د دې کمیټې په وینا د اسلام آباد او راولپنډۍ په ښارونو کې افغان کډوال سخت ځپل کیږي. په پاکستان کې د افغانستان کډوالو مدافع وکیلا او د افغان کډوالو لپاره د ګډ اقدام د کمیټې غړي منیجې کاکړ ازادي رادیو ته وویل
په اسلام آباد او پنډۍ کې د دوی ورځ تر 190 زیات کسان نیول شوي دي او دا د اسلام آباد او راولپنډۍ د مختلفو ځایونو نه رانیولې دي. ټول کسان په دې کې ACC کارډ ولډر هم شته، POR کارډ والا هم شته او ان ډاکومنټډ هم پکې شته. داسې کسان هم پکې شته چې اساسه سي د UNHCR ټوکن جو یا وي د نورو ملکونو لپاره انتظار کولو.
یو شمېر افغان کډوال او د هغوی خپلوان چې په وروستیو ورځو کې په اسلام آباد کې نیول شوي وایي سره له دې چې د ویزې موده یې لا پاتې وه بیا هم له کوم دلیل پرته نیول شوي دي. اسلام آباد کې افغان کډوال رضوان چې امریکا ته د ځانګړې کډوالۍ SIV کیس لري ازادي راډیو ته وویل
ما خپل ویزا تازه تمدید کړې وه خو بیا یې هم ونیولم پرته دې چې خبرې مې واوري. وی نیولم او بد چلند را سره وکړه. کله یې چې زما اسناد وکتل وی ویل تاسو څه ته انتظار یې ولې خپل هیواد ته نه ځئ؟ بیا یې زما د اسنادو کاپي واخیسته او خوشی یې کړم.
یو بل افغان کډوال رفیع الله وایي چې څو تنه د کوټې ملګري یې چې ورسره یو ځای اوسېدل تېره اونۍ نیول شوي او تر اوسه یې درک نشته.
از وقتی که در تورخم درگیری
تورخم کله نخود رئیسی په اسلام آباد کې نیونی زیاتی شوې دي. تیر اونۍ زما ملګری له کور څخه ونیول، دا هغوی اسناد بشپړول او څو ورځې کېږي چې هیڅ خبر ورنه نشته. خپلوان یې هم ورنه احوال نه لري. موږ نه پوهیږو چې دوی چیرته دي او په کوم وضعیت کې دي.
د پناه غوښتونکو لپاره د ګډ اقدام کمیټه ټینګار کوي چې دا اقدام د اسلام آباد د سترې محکمې له وروستي حکم ښکاره سرغړونه ده. دغه کمیټه زیاتوي چې پولیسو په ډېرو مواردو کې افغان کډواله د قانوني مراحلو له بشپړولو پرته نیولې دي. د اسلام آباد سترې محکمې د همدې اونۍ په پیل کې د افغان کډوالو ځورونه منع اعلان کړه او پاکستاني چارواکو ته یې امر وکړ چې د قانون پر بنسټ چلند وکړي. دا اقدامات د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ له څو غونډو وروسته ترسره شوي چې په ترڅ کې چارواکو ته لارښوونه شوې چې افغان پناه غوښتونکي آن رجستر شوي کډوال هم له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو وباسي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یوازې د جنوري په میاشت کې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه 3000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دغه سازمان مخکې ویلي و چې د جنوري 14مې څخه تر 13مې پورې شاوخوا 1000 افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. ډیری دغه افغانان د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته، کله چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شول، د بیکارۍ ناامنۍ او د نجونو لپاره د تعلیمي محدودیتونو له امله ایران، پاکستان او ترکیه ته کډوال شول، خو اوس هلته هم د شړلو له ګواښ او بد چلند سره مخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون په یوه تازه څیړنیز راپور کې ویلي چې په 2024 او 2025 کال کې به په افغانستان کې د ورشت کچه له عادي حالت څخه کمه وي، چې له امله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب اغیزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوال هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی، د 2024 کال له اکتوبره د 2025 کال تر جون میاشتو د باراني موسم ارزونه کوي. دا راپور ټینګار کوي چې د ورشت کچې او اقلیمي بدلونونو منظم څارنه حیاتي ده ترڅو د وچکالۍ خطرونه راکم او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. په افغانستان کې دا هم ویل کیږي چې په ښارونو کې خلک د څښاک له اوبو سره احتیاط نه کوي. مثلا نلونه به خراب وي او دوی به یې نه جوړوي او اوبه به بهی شي، خو په کلیو او بانډو کې بیا هغه کسان چې ژور څاګانې جوړ کړي دي ډېر کله داسې راپورونه خپره شوي دي چې دوی له ضرورته پرته هم اوبه پرېږدي چې راووزي او وبهی شي. د کرکټ له ډګره یو مهم خبر، البته سبا ته ډېر مهم دی. د کرکټ د اتلانو جام په پیلوبه کې به سبا یکشنبه هند او نیوزیلند سره مخامخ شي. د دې نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې تیر او نیوزیلند د 500 منډو په توپیر د جنوبي افریقا لوبډلې ته ماتې ورکړه او د هند لوبډلې استرالیا ته د 4 وکټو په توپیر شکست ورکړ چې دا دوه لوبډلې فائنل ته ووتی. د کرکټ د اتلانو جام د فبروري په 19 په پاکستان کې پیل شو. هند ادعا وکړه چې په پاکستان کې امنیتي ستونزې دي، هلته لوبې نشي کولی. همغه وو چې د کرکټ نړیوال شورا د هند لوبې دوبۍ ته انتقال کړي او اوس چې هند پایلوبې ته وتلی دی، پایلوبه به هم سبا د مارچ په 9 په دوبۍ کې ترسره شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي د نړۍ په ډېری هیوادونو کې د مارچ 8 په شاندارو مراسم لمانځل کیږي او د شتو د حقونو په اړه خبرې پکې کیږي. په دغو غونډو کې له خپلو حقوقو به برخې شزو انجونو ته د حقونو د ورکړې لپاره یو انداز مرستې هم ځانګړي کیږي. د مارچ 8 په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې له تیرو نږدې 4 کلونو څخه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې بندې دي. شزو له خپلو حقونو به برخې په شاقه کارونو بوختي او ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
په ننګرهار کې بي سرپرسته او بي وسه ميرمنې بای غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپل حقوق خبرې دي او نه هم د خزو لنړیوالې ورزي. خزي بای په تیر شل کلن جمهوریت کې د خزو د ژوند د خوالي د اقتصادي ستونزو هواري او دوی ته د خپل حقوق ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوي خو دوی ته نه دي رسیدلي. د ننګرهار د ویلری پرتی سیم وسیدونکو پلوشي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زمونږ د تعجز او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شي او نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. مونږ ما غشن په شاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د خامې او د بزرۍ په کارونو کې، په دغه چې مونږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګری بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورترغاړې ده. وایي
ماشومان مې درې ماشومان مې دي، خاون مې مړ دی، چا راله خیر خرابات را کړل دغه کوم نه د حکومت نه نور یو بل چې حکومت را سره کنه نور او نور مې الله شته دی، نور دغه مې نشته دی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي پرخې ازادي راډیو ته وویل تیرو جنگونو له ډیرو کورنیو د ګټې وټې سړی اخستې دي او اوس مهال له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
د مونږ په څنګ کې د غریب او بېوسو مېرمنو ژوند ډېر بد تېرېږي. که مخکې په تېرو حکومت کې بېوسو خلکو ته سي حکومت له لورې معاشات ورکېدل په کال کې، هغه زیات و او اوس ډېر زیات رقم سوي دي. کوم اطمینان ته مخکې سي د کال 15,000 یا له دې نه زیاتې کمې ورکولې، اوس یې تر 40,000 پورې رسولې.
پر خوایې له نږدې 4 کلونو څخه هغه په زرګونو ښځې چې په خوایې په دفترونو کې دندې ترسره کولې او په معاشونو خپلې اړتیاوې پوره کولې بېروزګاره شوې او دې کار یې په ورځني ژوند بد سیوری غوړولی دی. هغې راته وویل د بېروزګارۍ او غربت زیاتوالی تر څنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له میلیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخیستی او ژوند یې ورته تریخ کړی دی. پر خاله وسنیو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لشپګم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا یې که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې تعلیم د هر فرد اساسي حق دی. اسلام خو د زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی، که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پخوایي ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یو اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګېدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ 8 په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بېلابېلې ژمنې کیږي او د دوی د ژوند ښه والي لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي، خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګېدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
بیا هم د مارچ د 8 په مناسبت یو راپور راخلو. په کندهار کې متشبث میرمنې وایي د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه اقتصادي فعالیتونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. دغه میرمنې چې دا مهال په کورونو کې کار کوي شکایت لري چې د محدودیتونو له امله نشي کولی د پخوا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته وړاندې کړي. دې میرمنو د طالبانو له حکومته غوښتنه کړې که له کوره د وتلو اجازه نه ورکول کیږي نو لږ تر لږه دې د کور دننه د دوی پر کار محدودیتونه نه وضع کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسومه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبث ده څو کاله وړاندې دا کارخونه جوړه کړه. د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا 30 میرمنو پکې کار کاوه، خو اوس یوازې 6 میرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا 6 خانم کارمند داریم. قبلا
به اوس مهال 6 ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې 40 ډیرش او 40 میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وه، خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډیر کارمندان ولرم.
د طالبانو له لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو له امله ډیروی هڅه وکړي چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي، خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم له ستونزو سره مخ دي. هیله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوا یې خپل تولیدات بهر ته صادرول وایي د طالبانو حکومت بندیزونو یې کار ته جدي خوندونه جوړ کړي دي.
مخکې مو کارونه سم وو، اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپ ولاړ دي. مخکې مو پاکستان ته خارج ته کالي یا فوسټ د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای سوای چې وایستو. پاکستان بیا د ویزې مشکل دی، موږ خو نه شو کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکړو یا یې واستو، نه موږ یې خپله وړو. نو هغه یو خو په میاشتو میاشتو زموږ ویزې نه راځي، دا غټ مشکل دی موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپل یوازنی سرپرست خپل د کور یم چې ټول مشکلات هر څه زه خپله د خیاطۍ د لارې حلوم. نو خو زه نشم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دغه نوغه بېخي ډېر زموږ پر اقتصادي بېخي ډېر بد اغېز کړی دی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبث د وای د طالبانو لراتګ ورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، د هم شوونځي پرې شوت او د خیاطۍ کارې پیل کړ. دا زیاتوي چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړی بازار نه لري، چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم ورستربلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
هر نجلۍ لپاره ډېر ستونزې ډېرې سوې دي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرېدي، بیا طالبان راغلل، هر څه بند کړل، نه سینټر شته نه سم څه، بېخي موږ په کور کې ناست یو. اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطۍ ته راغلي چې بل صرف څه نه، بله خیاطۍ ته مخ کړی دی چې د هغې نه موږ خپل ستونزې پوره کړو، خپل د کور او ځینې کې څه زده کړو د دنیا په مقابل کې. هر نجلۍ ارمان لري چې ځان څخه یو شی جوړ کړي، خپل په پښو باندې ولري. لکه ما غوښتل چې زه بزنس وکړم یا یو بل څه وکړم، خو چې کله طالبان راغلل هر څه مخمن کړل.
په کندهار کې ډېرې بېوزله میرمنې د لاسي صنایعو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشتوالي او حکومتي محدودیتونو له کبله د دوی کارونه ورځ تر بلې کمزوري کیږي. پخوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړی بازار موجود و چې هغوی د خپلو تولیداتو د پلور لپاره کارولی سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. وروسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د ښځو پر کار او فعالیتونو یو شمېر سخت بندیزونه ولګول، د هغوی اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ سوی دی. د دې محدودیتونو له مخې ښځې نسي کولای د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي. همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو ښځې له ټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي موسسو څخه منع کړې، او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کولو هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د ښځو لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
بیا هم د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته د یو شمېر میرمنو را رسیدلي پیغامونه.
تام د مارچ د ټول ښځو ته، د افغانستان ښځو ته، د بیرون د افغانستان ښځو ته ټولو ته مبارک وي، زما په شمول باندې. ولې بدبختانه چې په افغانستان کې ښځو ته دومره امنیت نه ورکول کېږي. افغانستان کې چې کومه ښځه جلی پیدا کېږي، نو هغه کورنۍ باندې هغه د غم ورځ وي. ښځه یوه نری جوړي وي، ښځه ده چې یوه مور ده، ښځه ده یوه خور ده، ښځه یوه میرمن ده، ښځه یوه لور ده. ښځه ډېر امنیت لري، ولې بدبخت نه افغانستان کې ښځې خصوصا په کورنیو کې هېڅ امنیت نه ورکول کېږي.
سلامونه، تمنا یم له وردګو نه. د مارچ د اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت به دومره ووایم چې دا ورځ د دې لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېره توجه وشي، په داسې حال چې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري. او زما لویه غوښتنه هم دا ده چې ښځو ته حق ورکړل شي، تعلیم وکړي، د کار ازادي ولري، د خپل ژوند مهم تصمیمونه خپله ونیسي، یا د اقل په دې تصمیمونو کې یوه ونډه ولري.
نوم حمیدا دا ګره کوسیدن کې خیبه ول زالای سبا کو مونږ دا ناری والا ورس نه پیژنو، دا خو ورس نه پیژندل ته چنه ای بس وضعیت خراب دی. دلته مشت مکتبونه چې بس چا درسونه ویلی هغه بند شوی دی، نو بس په خاطر نظام کې خو ورس تا کې دا وستان دا مونږ نه پیژنو ورس چنه ناری والا ورس کم ورس باندې کم ورس باندې نو چې وو پیژنو. وضعیت خراب دی، لوګار سړی خپل په تلاش کې دی، خپل په کوشش کې دی چې ماښام ته یا ماسپښین ته مثال یا سهار ته یو قبروزی پیدا کړم.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که
ځاخونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوش
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.